شنبه د کب دوله سمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل شو او د ماښام تر اوو بجو زموږ خبرونې په منځني صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپرېږي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. له طالبانو سره په افغانستان کې بهرني وسلوال څرنګه مرسته کوي وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خو لومړی خبرونه. په کابل کې په پرونی ځانوژن کې برید کې بهرنیو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. واشنگتن، پاریس او برلین د روسیې نویو اټومي وسلو ته اندېښنه لري او اروپایي ټولنه غواړي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د ګازو لانجه هواره کړي. د خبرونو تفصیل. د استرالیا حکومت وایي په کابل کې په پرونی حمله کې د هغه هیواد هیڅ وګړي ته زیان نه دی اوښتی. د کابل په قابل بای سیمه کې پرون په داسې وخت کې چې د استرالیا د سفارت د کارکونکو موټر د تیرېدو په حال کې و انتحاري حمله وشوه. په پیښه کې یوه نجلۍ ووژل شوه او 22 تنه زخمیان شول. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي لري او داسې حملې څرګندوي چې ترورستي ډلو افغانان له څه ډول ګواښ سره مخامخ کړي دي. د غوچ ملاتړ ماموریت هم په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی کوم پوځي په پرونۍ پیښه کې نه دی ژوبل شوی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي سږ کال لږ تر لږه 80,000 کورنیو ته چې د جګړې له امله بې کوره شوي وي بیړنۍ بشري مرستې رسېدلې دي. په دې وزارت کې د بې ځایه شویو کورنیو د وضعیت د څارنې رئیس مهر خدات صبار پرون ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې تقریبا 50,000 کورنۍ بې کوره شوي او له خپلو کورونو تېښتې ته مجبور شوي.
بجاشدگی
به سبب ناامنی ها بیشتر تا حوادث طبیعی. ما دیوی په افغانستان کې سشکل ډیری کورنۍ د طبیعي آفتونو په پرتله د جګړې او د امنیت خرابوالي له امله بیکوره شوې دي. سشکل ډیر خلک په هلمند، ننګرهار، بغلان، کندوز، فاریاب، روزګان، سرپل کې بي ځای شوې دي. د کډوالو چارو وزارت هغوی ته بیړنۍ بشري مرستې تنظیم کړې دي. د شغلی سبار په وینا سشکل په ځینو سیمو کې د امنیتي وزیر د شکایتو له امله ډېر لزر کورنۍ وتوانېدلې چې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي. په خوست کې د نیالګیو د کرلو درې ورځنی کمپاین نن هم دوام کوي. د زرغون خوست ملي هدف د خوست ښار شنه کولو ته د خلکو پام اړول دي. د خوست ښاروال انجینر محمد بصیر محمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
هله می داده چې هر کال دغه موسم چې په خوست کې د نیلګیو کې نوولو موسم ده ځوانان مدني ټولنه ولا مشران ټول په دې کې برخه واخلي. ان شاء الله دغه دوه کال چې موږ د زرغون خوست په نوم میله مروج کړی ده دا به یو فرهنګ شي.
د خوست ښاروال ویلی دی چې د نیلګیو د ساتنې او پالنې منظم پروګرام لري چې د نوی نیلګیو د وچېدو او ماتېدو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د ناتو مشر تابه، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو څرګندونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې جمهور رئیس د مارچ په لومړۍ نیټه خپل ولس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې هیواد یې نوې وسلې جوړې کړې دي. پوتین ادعا وکړه چې نوې وسلې د نړۍ په هر کونج کې نقشه ویشتلی شي او د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم یې خونسا کولی نه شي. د جرمني د حکومت په بیان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې مرکل او ټرمپ په دې اړه تلیفوني خبرې کړې او ویلي دي چې داسې وسلې به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي پر نړیوالو هڅو ناوړه اغېز وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره هم تلیفوني خبرې کړې او دواړو مشرانو د پوتین د دې وینا په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ناتو ویاندې پرون په یو بیان کې چې جزئیات رویټرز اژانس خپاره کړل ویلي چې د پوتین خبرې تخریبوونکې دي او د منلو وړ نه دي. د ناتو په بیان کې ویل شوي چې روسیه په اروپا کې د امریکا او ناتو د میزایلو د ګډ دفاعي سیستم هدف نه ده او دا تړون په اروپا کې د سړې جګړې بیا پیل یا د وسلو رقابت نه غواړي. اروپایي اتحادیه وایي د روسیه او اوکراین ترمنځ د ګاز پر سر د نوې لانجې د حل لپاره به منځګړیتوب وکړي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ماروش ستیفانوویچ ویلي چې د ستونزې د حل لپاره به د اوکراین او روسیې د انرژي له وزیرانو سره خبرې وکړي. د هغه ویان دی پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه ورڅخه کړې چې د روسیا او اوکراین په ګډون د درې اړخیزو خبرو په پیل کې مرسته وکړي. د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګاز پروم د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې اوکراین ته د ګاز صادرات له سره نه پیلوي چې له دې عمله اوکراین مجبوره شوی چې په سړه هوا کې خپلو خلکو ته د ګاز جریان کم کړي. په اوکراین کې زیات ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي او د کیف او ماسکو ترمنځ یو ځل بیا لانجه پیل شوې ده. د اوکراین صدر اعظم پرون په تلویزیوني وینا کې خلکو ته وویل چې د پولنډ د ګاز له دولتي شرکت سره په بیړني ډول قرارداد کړی او د ګاز جریان به له دې سره سم شي. او وروستی خبر دا دی چې په سلواکیا کې پرون په زرګونو کسانو د یو ژورنالیست اندری کوچیاک د درناوي لپاره په لاریون کې ګډون وکړ. اندری کوچیاک او د هغه ملګری مارتینا کوشنیرو وه تیره اونۍ وویشتل شو. پولیسو د هغوی مړی د یکشنبې په ورځ د سلواکیا د پلاسمینې براتسلاوا په ختیځ کې پیدا کړل. د سلواکیا ولسمشر هم پرون په براتسلاوا کې د خلکو په لاریون کې ګډون وکړ. دا سجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په هلمند کې امنیتي چارواکي د طالبانو پولیسو کې د بهرنیو اتباعو د فعالیت په اړه وایي.
پاکستان ترڅنګ ورکړي او د پېښو ترڅنګ او کوماندې ترڅنګ ورکړي.
وړاندې مو په خبرونه کې دا موضوع د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره چړلې ده چې طالبان څنګه تر اوسه د ولسمشر اشرف غنی د سولې پر وړاندې پټه خوله پاتې شوی.
پیشنهادونه ډېر قوي پیشنهادونه او ډېر دوی په ګټه دي. همدې لپاره دوی په فکر کې دي چې سوچ کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان په اړه د نورو موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې مسله چړل شوې. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له داسې چا سره شغیدلې یو چې په هیروینو روږدی دی.
ډېر زیات ځان مې خوږیږي، زړه مې خوږیږي، لاسونه مې خوږیږي، زړه مې ډېر زیات درد کوي.
هلمند کې د وسلوالو طالبانو پولیسو کې د یو آلمانی نیول کېدو د سیمه ییزو چارواکو د ادعا ته قوت ورکړي چې بهرني وسلوال په هغه ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې بهرني وسلوال د ماینونو په جوړولو او له پرمختللو وسلو د استفادې په برخه کې وسلوال طالبان روزي او همکاري ورسره کوي. جزئیات د فرشته جلال زی پورا پورک.
په هلمند کې د پولیسو د 515 بوست زون قومندان مل پاسوال غلام داوود ترخیل ازادي رادیو ته وویل چې کشفی ادارو معلومات ورکړي چې د ډیرو هیوادونو بهرني جنگیالي په هلمند کې د وسوالو طالبانو سره کومک کوي. اکثر بهرنیان چې دلته فعالیت کوي ایرانیان، پاکستانیان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو دي چې د وسوالو طالبانو په ملاتړ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د امنیتي ځواکونو پر ضد جنگیږي. مل پاسوال ترخیل د دې پښتنې ځواب کې چې بهرني وسلوال په جګړه کې څه رول لري ازادي رادیو ته وویل چې اکثر بهرني وسلوال پوځي تجربه لري او مسلکي روزل شوي دي. هغوی د وسلوالو طالبانو د سری قطعې له غړو سره د ماینونو په جوړولو او د نورو پرمختللو وسلو د استفادې په برخه کې کومک کوي او د روزنې پروګرامونه پر مخ بیایي.
په سپارې راځي د موږ د هلمند خاورې ته هلمند ته او د ترستان ته درسونه ورکوي او د پېښو درسونه او کوماندې درسونه ورته ورکوي.
په هلمند کې سرچینو نړیوالو خبری رسنیو ته ویلي چې د دوشنبه په ورځ د المانیا وګړي په ګریش کولسوالي کې ونیول سو چې د طالبانو د قومندان مولوی ناصر سلاکار وو. مل پاسوال ترخیل دا خبر تایید کړه. وی ویل چې دا لانه د څرګند سوي چې نیول سوي وګړي په ځانګړي ډول په کومه برخه کې مولوی ناصر ته سلا ورکوله. د فرانسې خبری اژانس د جرمني د ورسپانې په حواله ویلي چې نیول شوی مشکوک وګړي چې په اصل کې توماس کین میږي او د فرانکفورت ښار ته نږدې استوګنو د اسلام دین منلای او پرزانی عبدالودود نوم یې شوی. د المان دی ویل ترسپانې د چارواکو په حواله ویلي چې له 2009 میلادي کال راهیسې د المان حکومت ته د دې وګړي په اړه خبرونه ورسېدلي وو او هغه په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته تللی وو. دی ویل ترسپانې لیکلي چې د جرمني حکومت څلور کاله مخکې د افغانستان حکومت ته خبر ورکړی و چې ممکنه ده دا وګړی پر بهرنیو اهدافو انتحاري حمله وکړي. د افغانستان په جنوب کې امنیتي چارواکو په وروستیو کلونو کې په مکرر ډول ویلي چې بهرني وسوال په هغه ولایت کې فعالیت کوي. خو دا لومړی وار دی چې یو آلمانی وسوال په هلمند کې د طالبانو په لیکو کې نیول کیږي.
په هلمند کې چارواکي وایي هغه جرمنی چې تیره اونۍ په ګرشک ولسوالۍ کې نیول شوی و د تحقیق او څېړنې لپاره مسؤولو ادارو ته سپارل شوی دی. په هلمند کې د پولیسو د 1505 بوستون قمندان مل پاسوال غلام داود ترخیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې نیول شوی کس په هغه ولایت کې د وسوالو طالبانو د مشرتابه سلاحکار و، خو نه د څرګنده چې دقیقا په کومه برخه کې مشورې ورکولې. له 2002 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د یوه اروپایي هیواد تبع له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ له امله په افغانستان کې نیول کیږي. فرشتې جلالزی له ښاغلي ترخیل سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه کړې چې آیا په هلمند کې به داسې نور ترورستان هم فعالیت کوي چې له اروپایي هیوادونو افغانستان ته تللي او له وسلوالو طالبانو سره ملګري شوي دي؟ ښاغلي ترخیل په ځواب کې وویل
مونږ ته معلومات مونږ کشور غانو مونږ ته راپور راکړی چې په دې وبرنګیان څه خو دې مشکلې په دې باندې کې چې مونږ دومره د محل کسان نه شبکې زموږ ته ارتباطات لري دوی وایي دا خارجي دی خو نه شي تثبیتولی چې مونږ وایو دا تر هغه چې مونږ دقیق خبرې سره ونه کړو نو دا مونږ د سطح د دانش دی چې مونږ منبع خلته به اوسېږي. هغه فقط دومره مونږ ته راپور راکړي چې هو خارجیانو سره شته ده او دوی ډېر په دایرهورځ مهینه کې به دا پیشافته مهینه کې او دغه نوې لایزري سلاګانې یا د شپې دوربین نه استفادې راځي زمونږ د هلمند خاورې ته هلمند ته او د ترکستان ته درسونه ورکوي ورته د پیشافته درسونه او کومندي درسونه ورته ورکوي.
تاسو وایئ چې اوس به د پخوا په سوریه او په عراق کې دغه د اروپا ترورستان به تلل ولته به په عراق او په سوریه کې جنگ کول. تاسو څه فکر کوی آیا افغانستان کې به دوی د داعش سره یې که به دوی د طالبانو سره یې؟ دی خوای په هلمند کې د طالبانو د مشر سلاکار و، نو تاسو دا څه فکر کوی دا به د طالبانو سره و که به د داعش په مسله پورې ارتباط لري؟
تاسو به زما معلومات دغه څه په هلمند کې د طالبانو جنګیالي دوی سری قطع په نام باندې کومندوي قطع سره د مشاور او نظامي مشاور و، نو دا به پس په تحقیقاتو کې معلومه زموږ د قانون په اساس دوی معرفي کړلو همدي و قضایي ارګانونو ته. دا به پس معلومه دا په کوم مسله کې د ورته مشاوریت کوو د دواړو وخت د طالب شو د خپل وطن ارام وطن پریکړو او نو یو کال په دې خلته راغلی په ګرش کې اوسېده او دا چې د دې څنګه راځي دا مینه مو په نسې دي چې تاسو مخابرین دي چې دا معلوم چې دا په کوم مسکه د مشاورېت کوو.
ترخیل صاحب داسې ویل سوي چې د څوک لا په کوټه کې تیر کړی وو بیا افغانستان ته راغلی د په تحقیقاتو کې تاسو ته څو ویل
دوی په دې تحقیقاتو کې وویل چې بل یو کال په دې خو ځنګلس وو چې موږ په ځان په ملي چوک اشتراک کوم.
تاسو ته داسې نه دی ویلي چې د اروپا څخه څنګه راجذب سوي، یعنی د دې د جذب او ارتباط شبکه څنګه وه؟
موږ خو د زیات صلاحیت تحقیق ته موږ نه لرو دومره ونیو دونه ورس اوس المانای مو دغه حواله دی او څنګه یو غنو ته
دغه د سری قتیب په اړه کې یو څاور دونکو ته معلومات ورکړي.
د سری قتیب په نامه چې سیم کې ازاد تور کوکیږي دا پاکستان او ایران کې د ترازیو د مشرانو سره روزل کیږي او د کومندۍ درسونه ورته کوي او هغه ځوانان نه څنګه په استفاده کې دي په مخه د انتحاري سدي ځانمر کې تماده کې لري هغه مخکې کړی سره او دې راځي په پوسټو باندې البته هم دې کې په سړي څنګه ته فان په پوسټ څنګه څنګه کسانه کسانه کیږي او دې په کې دا صلاح سره په دې باندې حمله کوي راځي په پوسټ باندې ته په تابع نه پوسټ په مخه سړي څنګه کسانه توان نه لري دا څنګه چې موږ کومه کور رسو په ځلا څخه کو په نس د پوکې ته موږ دې کو په دې باندې صلاح ته لاته نو بل دال چې دې دې تر په شخصه مینه کې هم په دغه خارجان په نظر نظر سره هم دې دې په شخصه مینه موږ ته شي او موږ زیات نه خاط د مینه او دغه خارجان څه دې نه.
تاسو نو داسې فکر کوئ چې دلته خارجیان به دوی په هلمند کې چیرته داسې مرکز لري چې دوی داسې د تمرین او روزنې تشکیلات لري او سریقت ای په نوم تشکیلات یې رامنځته کړي؟
تاسو ورسره سکوت دی باغران له مساقله ده د شپې ده په دې ورسره کې هغه ورسره چې موږ نه دې مرکز سرحد د پاکستان سره لري دې په خوځو په شي کې چې دا صاحب شنه نه ده او صاحب یې موږ په سفر سره په وختو کې دې استفاده کوي او دې برې نه سره مې څه په پنځه ټول په دې دې مرزه کوي.
په هلمند کې د پولیسو د 1505 بوستون قمندان مل پاسوال غلام داود ترخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل دا چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز نه دی رد کړی دا د پام وړ خبره ده. دا موضوع مې وړاندې د سیاسي چارو له کتونکي کبیر رنجبر سره شریکه کړې ده. خو مخکې تر دې چې دغو څرګندونو ته ولاړ شو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
اکونومیست مجلې د افغانستان په اړه په دې عنوان مقاله خپره کړې ده: د افغانستان حساس حکومت خطرناکه مبارزه کوي. لیکوال په لومړي سر کې یو پلار انځور کړی دی چې د خپل لس کلن زوی د زده کړو او تر هغه هم مهم د ژوندي پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري. مقاله لیکونکي په کابل کې د تیرې میاشتې تروریستي حملې ته اشاره کړې چې لږ تر لږه 1.5 کسان پکې ووژل شول. د مقالې په بل برخه کې د افغانستان د سولې په خاطر د افغان ولسمشر د هڅو په اړه راغلي دي. مقاله د ولسمشر غنی هغه هڅې یادوي چې روانه اونۍ د طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. د مقالې لیکوال ویلي چې په همدې حال کې ولسمشر غنی غواړي د افغانستان سیاست له زورواکو خلاص کړي، خو بیا لولو چې وایي د عطا محمد نور له قدرت د لاس اخیستلو څخه ډډه داسې څیرې بربندې کړي دي. لیکوال په دې باور دی چې بنیادي اصلاحات به شاید د سیاسي کړکیچونو کچه راکمه کړي. د 2019 کال په پای کې ولسمشری ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د بلخ له ولایت د عطا محمد نور استعفا منلې ده او وروسته یې محمد داود د نوي والي په توګه معرفي کړ. خو ښاغلي نور ویلي چې د بلخ د والي په توګه به پاتې سي. د ارګ او ښاغلي نور ترمنځ لانجې لا تر اوسه دوام لري. نېشنل انټرست ورسپانه هم د افغان ولسمشر او د عطا محمد نور د بلخ ها والي چې د ولسمشر دفتر وایي استعفا یې منل سوی ده ترمنځ اړیکو ته کتلې دي. مقاله لیکي چې د ولسمشر غنی او عطا محمد نور ترمنځ مخ پر ترنګل کېدو اړیکې د افغانستان پر یووالي او ثبات منفي اغیز لري. مقاله لیکي چې لومړی ورځ د کابل او بلخ ترنګلو اړیکو د ولسمشر غنی پر حکومت منفي اغیز کړی. مقاله ځینو ټکو ته اشاره کړې ده چې په 2014 کال کې د ملي یووالي حکومت یې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه ور باندې عمل نه دی سوی. د بیلګې په توګه حکومت په انتخاباتو کې د اصلاحاتو ژمنه کړې وه چې تر اوسه په دې اړه عملی نتایج نه دي لیدل سوي. مقاله هم درز لیکي چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره افغانان هیلمن وو چې د هیواد اقتصاد به پرمختګ وکړي، خو له درنیمو کلونو وروسته هم په افغانستان کې امنیت یو لویه ستونزه ده او د دغه هیواد سیاسي او اقتصادي فضا بې ثباته ده. د مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د افغانستان د ثبات پر لور یوازینۍ لاره دا ده چې سیاسي لوري لکه ولسمشر غنی او عطا محمد نور له یو بل سره مذاکرات وکړي. د ملي یووالي حکومت باید انتخاباتي اصلاحات رامنځته کړي او راتلونکی کال د شفافو انتخاباتو تضمین وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 اوریدل شي. طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي. جمهور رئیس غنی د چهارشنبې په ورځ د کابل پروسې په غونډه کې طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ، د بندیانو د خوشی کېدو ژمنه یې ورکړه. پر طالبانو یې د بندیزونو د لګېدو د لرې کېدو تعهد وکړ او دا یې هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه وپیژني. ولسمشر غنی بیا وویل چې دا وړاندیزونه یې پرته له څه شرطه کړي دي تر څو سولې ته لار هواره شي. طالبانو چې په تیرو کلونو کې هر وخت د کابل د سولې وړاندیزونه ډیر ژر ردول دا پلاولې ځنډ کړی. آیا دا وړاندیزونه مني؟ د سیاسي چارو له کتونکي کبیر رنجبر څخه به واورو چې علت څه دی.
یوازنی لامل هم چې دوی دا کار تر اوسه نه دی کړی زه په دې اند یم چې پیشنهادونه ډیر قوي پیشنهادونه او ډیر دوی په ګټه دي. له همدې لپاره دوی پرې فکر کوي، دوی پرې سوچ کوي او دا یو طبیعي موضوع ده چې دوی رهبري به راټولېږي او دا خو ډېر یو نفر یو شخص نه شي کولی چې تصمیم ونیسي. او زه فکر کوم چې په دې کې د پاکستان نقش هم ډېر هغه دی، ډېر مؤثر دی او هغوی هم یقینا دغسې یو مشوره ورکوي دوی ته ورکړې ده چې دغه فرصت باید له لاسه ورنه کړي دوی.
رنجبر صاحب، تاسو د پاکستان نقش ته اشاره وکړه چې ورته ګورو پاکستان په یو ډول د نړیوالو تر فشار لاندې دی، په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري. نو پاکستان آیا ستاسو په باور دیته نن سبا قانع شوی دی چې طالبان دیته مجبور کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي؟
چې دوی باید قانع شوي بل لار نه لري. ګوري پخوا هم زموږ دولت په وارو دغه بلنه ورکړې وه چې دوی سلاکی دي او سولې ته حاضر سي او د مذاکرې بمیز تر شا خپل ټول سوند حل کو، مګر دوی کټمن ډیر فوري جواب ورکاو دی نه دی نه حتی دا رقم چې تمه یې نه کېدله. بله دې چې دغه یو بلنه به اوسله نیم ساعت بعد به دوی هغه ټول مسایل رادول چې دا د دې خوندوی دی چې یو بل چا دوی ته ویلي چې دا رد کوي، یعنی دوی خپله خبر به نه وه. ولې داسې لویو مسایلو کې طبعا ما وړاندې ویلي چې دوی رهبري باید ټولستوره شي، دوی په باندې فکر وکړي او باید یو جواب ووایي. مګر دا ور پاکستان دوی ته صحیح مشوره ورکړې ده، او هغه مشوره هم پایله د دغه ډیر پراخ فشار دی چې د نړۍ لخوا په پاکستان راغلی ده او پاکستان بل لار نه لري.
په یو ویب پاڼه کې، په یو ویب سایټ کې د طالبانو له لوري دغه بیان هم خپور شوی دی چې دوی د ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیزونه ستایلي دي، خو ترڅنګ دا خبره کړې ده چې مهم موضوع ته چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع ده هغې ته اشاره نه ده شوې. دغه راپور د پنجشنبې د ورځې په سهار له ازادي راډیو خپور شو، خو سمدستي وروسته ځینو کسانو ازادي راډیو ته زنګ ووهه او ویویل چې موږ طالبان یو، او دا خبره یې رد کړه او ویویل چې تر اوسه مو بیان نه دی خپور کړی. آیا د طالبانو ترمنځ هم یو ډول اختلاف نظر موجود جود نه دی په دې برخه کې؟
خدا پاکستان نقش حداقل بی طرفی مداخله ونی کی، نو یقینا د دوی ترمنځ په دې قسمت کې یو نظر نشته. یو تعداد طالبان به موافقی د سولې سره، یو تعداد به په دې کې خپل ګټې نه ویني، مګر همیشه دغه اختلاف چې لمه زورې دی د پاکستان مداخله دی په دغه مسایلو کې. یو دغه چې دوی ویلي دي چې بعضې هغه مهم مسایل هغه جملې نه دي، خارجیانو شتون په افغانستان کې په دغه وړاندیز کې په نظر کې نه دی نیول شوی، دا مهمه خبر نه ده. ما وړاندې هم ویلي چې ممکن یو تعداد نور مسایل هم وي چې په هغه کې اختلاف د نظر موجود دي. دا ټول دغه مسایل باید د مذاکرې د میز تر شا حل شي.
له شغل رنجبر څخه په مننې وړاندې مو د افغانستان د کرکټ له سبانۍ لوبې خبرو.
ازادي خبری مجله اوري.
ټاکل شوی ده چې سبا په زیمبابوې کې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي لپاره د 10 ملي ټیمونو ترمنځ لوبې پیل شي. په دې ترڅ کې به د افغانستان ټیم بل سبا له سکاټلند سره خپله لومړۍ مسابقه وکړي. افغانستان په بی ګروپ کې د سکاټلند ترڅنګ له زیمبابوې، هانګ کانګ او نیپال سره یوځای شوی دی. په الف ګروپ کې د ویسټ انډیز، آیرلند، هالند، پاپوا نیوګینی او متحد عربي اماراتو ملي ټیمونه دي. د دغو لوبډلو له ډلې به دوه ټیمونه نړیوال جام ته لار وکړي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د مې له 13 د جولای تر 15 په انګلستان او ویلز کې دی. په دې جام کې اته ټیمونه کوربه انګلستان، آسترالیا، نیوزیلند، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلاديش او جنوبي افریقا مخکې له مخکې انتخاب شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو اروپایي غړیو د روسیې د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په سیمه کې د بلې سړې جګړې پیل نه غواړي. د روسیې ولسمشر د امریکا له یو تلویزیون سره په مرکه کې چې د مارچ په لومړۍ نیټه خپره شوه ویلي چې هیواد یې نوې اټومي وسلې جوړې کړي چې یوازې په فوق العاده شرایطو کې به کار ورڅخه اخلي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د ناتو مشرتابه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دې خبره چې هیواد یې نوې اټومي وسلې جوړوي یا یې جوړې کړي دي اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني د حکومت په بیان کې چې پرون خپور سو راغلي چې مرکل او ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې داسې وسلې به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي پر نړیوالو هڅو ناوړه اغیز وکړي. د روسیې ولسمشر د مارچ په لومړۍ نیټه ولسته په وینا کې وویل چې هیواد یې نوې وسلې جوړې کړې او ادعا یې وکړه چې په نوو جوړو شوو وسلو کې زیاته برخه کولای سي چې د نړۍ هره څنډه په نقشه کړي او د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم هم خونسا کړي. ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ د خپل حکومت لوړ رتبه چارواکو او د پارلمان غړو ته په وینا کې پر کورنیو مسایلو د خپلو راتلونکو پلانونو پر جزئیاتو خبرې وکړې. غرب ته د خبرداري په توګه ګوته وڅنډله او ویل چې غربي هیوادونه د روسیې د شاته کولو هڅه کوي. په رپورټونو کې ویل شوي چې ولادیمیر پوتین په خپل دی وینا کې ډاډه څرګندېده چې د جمهوري ریاست بله دوره انتخابات به وګټي. په روسیه کې د مارچ په 13 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات دي. د ناتو ویاندې پرون په یو بیان کې چې جزئیات رویټرز خبری اژانس خبر کړي ویلي چې د دې تړون پړه د پوتین خبری تخریبون کې دي او د منلو وړ نه دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو مرکه کې چې د پنځمبه په ورځ په امریکا کې خبره سو ویلي چې روسیه به یوازې په فوق العاده شرایطو کې ل خپل نوې اټومي وسلو کار اخلي. یو شمیر بلستیک میزایل چې په نړیواله کچه اهداف وشتلی سي باید وازمویل سي او کار یې بشپړ سي. ځینې یې تیار دي او د یو شمیر نورو د جوړولو کار پیل سوی دی. پوتین له ام بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې نوې اټومي وسلې پر خپل هیواد د اټومي یا داسې حملې د مخنیوي لپاره جوړې کړي چې د روسیې د دولت بقا له خطر سره مخامخ کولای سي. د سپینې ماڼۍ ویاندی د پوتین د دې خبرو په وړاندې په خبرګون کې ویلي چې د روسیې حکومت د خپل نړیوال تعهد خلاف له تیرې یوې لسیزې راهیسې د بې ثباتۍ لپاره د وسلو جوړولو سیسټمونو ته پراختیا ورکړې ده. د ناټو ویاندی په یو بیان کې ویلي چې روسیه په اروپا کې د امریکا او ناټو د میزایلو د ګډ دفاعي سیستم هدف نه ده. د ناټو ویاندی ویلي چې هغوی په اروپا کې د سړې جګړې یا د وسلو د رقابت بیا پیل نه غواړي. خو د کرملین ویان پرون وویل چې هیواد یې د وسلو د کنټرول پر هیڅ نړیوال تړون تیری نه دی کړی.
لاند خبرونه. د استرالیا حکومت وای په کابل کې په پرونی حمله کې د هغه هیواد هیڅ وګړي ته زیان نه دی اوښتی. پرون په ځان مجنون کې برید کې یو نجلۍ ووژل شو او 22 تنه زخمیان شول. په دې حمله کې ټوله مرژوبله افغانانو ته اوښتی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي 6 کال لږ تر لږه 80,000 کورنیو ته چې د جګړې له امله بې کوره شوي وي بیړنۍ بشري مرستې رسیدلې دي. په خوست کې د نیالګیو د کرلو درې ورځنی کمپاین نن هم دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د جرمني سر اعظم انګلا مرکل او د ناټو مشر تابه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو څرګندونو په اړه چې د وسلو په ارتباط یې کړی دي اندېښنه څرګنده کړې ده. اروپایي اتحادیه وایي د روسیا او اوکراین ترمنځ د ګازو پر سر د نوې لانجې د حل لپاره به منځګړیتوب وکړي. او په سلواکیا کې پرون زرګونو کسانو د یو ژورنالیست اندری کوچیاک د درناوي لپاره په لاریون کې ګډون وکړ. د ساجی رادیو د خبري مجلې روسیو ته رسیدلیو. په پاتې څو شیبو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. دا پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
رحیم کن
رحیم ګل څومره وخت کیږي پودرڅ کې
دا یو نیم دوه کال کیږي
کسر ته کوالې دی پودر ته مخ کړه
یو ادم هم داسې بس خپګان جګرخونی مشکل حالات بس داسې اکدم دماغ باندې مې راغم داسې پودرین نه مچ ولا سین لاندې ورننو زم خلکو سره داسې مردار قران سره کیناو
خچته کینی
یا حالات داسې بس داسې ځای کې کینم زمون لوګر کې زیاتې دا سین غاړ سمندر دی بس داسې خو پاک ځای وي صحیح ځای وي زما ځای اسکمه ما ډېر زیات ځان مې خوږیږي زړه مې خوږیږي لاسونه مې خوږیږي زړه مې ډېر زیات درد کی
چې وینې څه
وینې اسکمه
اوس انت ښه یې کنه
اوس مو دغه سره ځکیږي دغه
پیسې کومه کوي په دارو ته
ولا پیسې بس کله کارو کم کله بس روړ ته وایم
روړ دې درکې
اور میرا
کاکی نه
نه هغه ته پته نه و چې دې دا فیل کې چې کله حالات کې خستو ما لا پیجاب مې و رنگه کالی به مې کول حالات کې چې زه خپل رور لې دم چې ولا ته دم رخصته وي دم مزیدار لګ پی ته سینیا یک نام داسې خراب شي ازم نه پی دم چې تا ته ما پیسې در کول هر رنگه لباس به مې در ته کول هر رنگه به ګرځې دې څنګه ته یک نام داسې رنگ دې تغیر وک داسې بدرنګ شې داسې حالات کې بیره پسې یاران دوستان و چې خپل را پسې ګرځې دل چې څنګه حساب کتاب دې چې وې تل چې څه پنا شو یو ورځ هم داسې پټ کور کې ناستم بس بیا مې مشر را باندې پېښ چې ولاده دغه نشي تماشه کوي ولاده کار کوي بیا به نه راته پیسې را کول نه به راته ایس د چانه خوخېږم چې پودر مې شروع کړی د چانه خوخېږم.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 نوي پټول افغانستان کې اوري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
دا ازادي رادیو په فیسبوک کې له تاسو سره دا ازادي رادیو ویډیوي خبرونه هم د اونۍ له دوشنبه تر جمعې پورې شریکو. دغه خبرونه تر ډیره پورې جاوید نعیمی وای. جاوید نعیمی په روانه خبرونه کې ستاسو کوربه دی. استودیو ته بخیر راغله.
تشکر. سلامت باشین. خوش آمدین شنونده های عزیز به مجله خبری.